دا مشال ډیورا زمستاسو قربای سره لمومند وخت شوه په خبر کې شپږ بجې په دې خبري غړې کې تاسو لپاره خبرن لرو راپورن لرو او دغه راځه د سر موضوعه د پاکستان کې پرمنتی ځواکونو د بریدوي دغه راځه نور هم تاسو لپاره یو شمو موضوعات لرو خو تر هڅه مخکې تا زره دې سات تازه خبرونه وړاندې کوم. ومبه د مهم خبرونو سرټکی د ملګرو ملتونو امنیت شورا د پاکستان پر امنیتي ځواکونو ورسته بریډ په سخت ټکو غندلې په کورمکې د ایشیا او سنی ډلو مشرانو د مری ترولون پر خلاف ورزي کوون کو باندې جرمانې لګولې او د امریکا دفاع وزیر د پاکستان د پوز مشر جنرال اسیم منیر سره لیدلې. او د خبرونو تفصیل د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دسمبر پر 11مه په یو اعلامیه کې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو وروسته برید په سخت ټکو غندلې او هغه یو ناوړ او بے رحمه برید یاد کړی. د اسوسییټډ پریس خبری اجانس د راپور لمخې په اعلامیه کې د شورا غړو له ټولو هیوادونو غوښتي چې له پاکستان سره همکاري وکړي او د پیښې د تنظیمونکو د مالی ملاتړ کوونکو سره یې حساب وکړي. د راپور لمخې د امریکا د مونچارو وزیر انټونیو بلینکن هم په خپل ایکس پاړه د برید غندلې او له متاثره کورنۍ سره یې د جووري خواخوږي څرګندولو ترڅنګ ویلي چې دوی به د پاکستاني ولس سره ولاړ وي ترڅو دا ډاډ ترلاسه شي چې د دې برید عاملان عدالت ته راوستل شي. د پاکستان بلوچستان وزارت په یو خبر پاڼه کې ویل پړ رسول خان کې دسمبر 12 برید چې زموري وسلوال ډلې طریقې جهادي پاکستان منډلې په کې دروش امنیتي سرتري وجل شول او لسکونه نور جوړ شول. په خبر پاڼه کې داوا شوه چې هغه وسلوال ډله له طریقې طالبان پاکستان ټي ټي پي سره تړاو لري. اسلام آباد ویلي چې د رسول خان په دربند سیمه کې د وسلوال برید په تړاو په افغانستان کې طالبان حکومت سخت احتجاج کړي. افغانستان کې طالبان حکومت بلخوا بیا په افغانستان کې طالبان حکومت ژمنه کړې چې د ډیر اسمل خان د برید په اړه پلټنې کوي خو ویلي دي چې د هرې موضوع لپاره باید هغوی مسؤل ونه بدل شي. پښتون ژغورن غورځنګ وایي چې په شمالي وزیرستان کې د دوی درې نیول شوي ملګري شاوخوا شپږ میاشتې وروسته بنو جیل ته وړل شوي دي. د غورځنګ غړي هني پښتين د دسمبر پر 11مه وخت مشالې دوته ویل چې دوی درې ملګري ایدورامان وزیر، زکیم وزیر او ګیلمن وزیر د بنو مرکزی جیل ته د درې ایم پی او لاندې وړل شوي دي چې مخکې درک نه او لپه سره وو. نوموړي ویل چې د خپل ملګرو د خلاصولو لپاره به عدالت ته ورسي. ایدورامان وزیر او زکیم وزیر د میپ په دیرشمه او یو دیرشمه په سیدګي امنیتي پوستا او ګیلمن وزیر د جولای په 4مه په پېښور هوایي میدان کې نیول شوي وو. دوی تر هغه وروسته نیول شوي وو چې د میپ پر شپږویشتمه د دخیل د خړکمر پېښې په یاد کې یوې غونډې ته روان وو خو په میراشا کې یې په یو امنیتي پوستا وروسته هغې له امنیتي ځواکونو سره لفظي شخړه شوې وه چې د غورځنګ په وینا دوی یې لوتا نه پرخودل. مخ انتظامی او پوجي چارواکو مشال ډوته ویلي وو چې د غورځنګ نیول شو غړو د قانون خلاف ورزي کړې او تر پلټنو وروسته به خوشي کیږي. په کورم کې د شیا او سنی ډلو مشرانو د مری تړون پر خلاف ورزي کوونکو باندې جرمانی لګولې. جرګې دغه فیصله د دسمبر پر 10 ملاقې وروسته کړې چې په ساده او بالیچ خلکو کې د سیمې له مشرانو سره په دغه اړه ناستې وکړي. نن د دسمبر پر 14مه د جرګې یو مشر حاجی نور جف ورغزی مشالې ډوته ویلې په سیمه کې د مری معاهده پر شو وو خلاف ورزي نقدي جرمانی لګولې دي. په 2008 کال کې د پنجاب د مری په امن تړون کې د سیمې سنی او شیا مشرانو پر دې سلا شوی وو چې د سیمې لارې به خلاصې ساتي او دواړه خواوې به د سیمې امن خرابولو څخه ډډه کوي. دا لومړی وار دی چې د کورمې په مختلفو سیمو کې د امن خرابولو په تور پر خلکو جرمانی لګول شوی. په کورمې کې د شاګان او سنیان په ګډه ژوند کوي او د هغوی ترمنځ پر شاملاتي ځمکو غرونو لارو اوبو او ځنګلونو لانجې شتون لري. مشال لډوتا وګغستې د امریکا د دفاع وزیر جنرال لایټ آسټن په پینټاګان کې د پاکستان د پوز مشر جنرال اسیم منیر سره لیدلی. د دفاع وزارت ویان د پیټ رایډر د دسمبر پر 13 د دوه مشرانو تر ملاقات وروسته په بیان کې ویلي چې هغوی په سیمه کې پر وروستیو امنیتي پرمختګونو خبرې وکړې. بیان زیاتوي آسټن او منیر د امریکا او پاکستان ترمنځ د دوه اړخیزه دفاعي همکاریو پر امکان هم بحث وکړ. د امریکا د دفاع وزارت په خپل بیان کې له دې پرته نور معلومات نه دي ورکړي. د براسي حال کې دا چې پاکستان د پوز مشر د دسمبر پر 13 د امریکا په رسمي سفر روان شو. د پوز اما اړیکو دفتر ایس پی آر په بیان کې ویلي چې دا د پوز د مشر په حیث د جنرال اسیم منیر واشنگټن ته لومړی سفر دی چې پر مهال یې نوموړی له امریکایي پوځي او حکومتي مشرانو سره ګوري. د بیپولو خبریالانو سازمان آر ایس ایف ویلي د روان 2023 کال د دسمبر د لومړۍ نیټې پورې د خپل کار پر مهال 45 خبریالان وژل شوي. په خپل کلنی راپور کې دغه سازمان ویلي چې په غزه کې د روانې جګړې باوجود د 2002 کال وروسته دا د خبریالانو د وژنې کومه شمیره ده چې د ریپورٹنگ پر مهال وجل شوی دی. په غزه کې د حماس او د اسرائیل ترمنځ روانه جګړې پر مهال تر اوسه 14 خبریالان د کار په دوران وجل شوی دی. بل خو له دې سره په غزه تړنګ کې د وجل شو هغو خبریالانو شمیر 55 تر رسیدلی چې یا د کار پر مهال او یا داسې د دغه جګړې له پیل هیڅ وجل شوی دی. د راپور لمخې د مال پټول نړۍ کې 521 خبریالان د خپل کار له وجې په مختلفو سیمو کې بند دي. د آر ایس ایف تر مخه په 2012 او 2013 کلونو کې د 140 خو نه زیات خبریالان وجل شوی وو چې زیاتره یې په شام او عراق کې په هغه وخت کې د جګړې پر مهال وجل شوی وو. او تر دې مهال مشال خبرونه خبرونه مو له مشال رادیو واوریدل. تاسو زما خبرونه په مشال رادیو .com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې بعد نور موضوعاتو ترڅنګ واوري. په کورمه کې یوې جرګې د زنو هغو سیمو پر خلکو نغدي جرمانی لګولې چې پکې د جنگ لپاره خلکو سنگرونه جوړول. په دې سیمه یو سیدون کې وای
تو کور میں کہ امر روالے نہ بیا پکور ہے چھ کم کسروار پارک دے اگر تا کسروار نہ وایا پتی بندنے کی سو یو فارقہ گرام کی بلا گرام کی
سن های کوټه د نکیب الله مسجد د وجنې په قضیه کې د پولیسو د پخوانی افسر روانوار او زن نور کسانو د بری کولو خلاف درخواست اوریدل لپاره منځور کړي. د نکیب مسجد اورور وای
های کورٹ کے منگ تھا انصاف نشی ملا انو زمانگ تا بابلا لیار چکومتا دا سپریم کورٹ کے بہن این شادا منگا بیل کا ہو
په پیښور کې د ځکهونکو لخوا د یو زری نندارتونو تابع شوی چې پکې ځکهونکو خپل زری پروژې وړاندې کوي. د غوړه پروژو ځکهونکو تبا جایزې هم ورکړل کیږي.
کم سټوډنټ سکم دی هغه چې کم نوې زراعت کې څه جوړ کړی دی هغه دلته راوړې شي چې کم دغه سټوډنټس دي هغه ته موږ دلته بیا ایوارډ ورکو هغه موټیویټ شي او نور کوم سټوډنټس دي هغه هم د دې سره ایجوکیټ شي.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو لمشال رادیو سره اوسې. او سمو د خبرونی لومړی موضوع اوریدونکو نن لږ شیبه مخکې د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین هغه په اسلام آباد کې د ترګری مخنیوي عدالت ته وړاندې کړل شو. دا چې په دغه نننی اوریدنه کې څه شوی هم پر دې خبر کو په اسلام آباد کې لخپل خبریال راشد خټک سره چې هم دا وخت سره موجود دی. خټک صاحب سړی مشه یو دغه پاړه کسمنګ اوردونکو ته معلومات ورکې مننه بوي.
سلامونه. نن یې منظر پښتین عدالت ته راوستو او ډیر ناوخته راوستو په ځانډي راوستو ځکه چې د انسداد د شرګدای عدالت چې د ترګرای عدالت د چې کوم جج دی ابوالحسنات محمد زلکرنین هغه د یو بل کیس ته اوریدل د پر اډیالا جیل ته تللی هغه د عمران خان په کیس کې نو هغه نو د وژنې د ډیر ناوخته راوستو زه مازیګر تیر شوی وو چرای وستو نو بس تاسو په تیزی کې دغه کوړان دکو او بیا په جوډیشل ریمارډ باندې ولې غلو. البته دغه وکیلان چې دی هغه ما ته وویل د چې کوم وکیلان دي د ایمل مندو خیل او مصدق کټک هغه چې موږ په های کورټ کې د ضمانت درخواست ورکړې ده چې په جوډیشل شونه اوسه د ضمانت کېدلی شي او هغه ضمانت اورېدنه درخواست اورېدنه چې دا هغه به د ګل پورز باندې کیږي.
ها ها او بیا هم اوریدونکو ته لک معلومات ورکړي چې منظور پښتین هغه د دسمبر په 14 باندې پولیسو نیولې وو او دغه راز هغه بیا یو درې ورځې پورې هغه معلومات نه کېدل. بیا په 1 دسمبر باندې هغه په اسلام آباد کې ترګری مخنیوي عدالت ته وړاندې کړل شو. عدالت هغه د شپږ ورځو په جسمانی ریمانډ باندې سپارلو پولیسو ته کنه دغه شپږ ورځې پوره شوې.
او دا چې کله دی هلته ونیول شو چمن کې دا پرلته وینا وکړه دا غنه پس تربت تراونو بل پرلته وینا د پر چلته ډزې وشوې دا غنه پس ونیول شو او بیا غیب وو. دا چې دوی وویل چې مونږ د خیبر پختونخوا پولیس ته پلاس ورکړې دي او هلته په اسماعیل خان کې لیدل شوی هم خو تر هغې پسې بیا درک نه لګېدو. بیا په 1 دسمبر باندې چې کله دلته عدالت ته راوستل شو هغه هم داسې و چې چا نه و لیدلی. عدالت وخت لا نه و شوی. عدالت ای ټی سی عدالت چې کم دی دا ترګرزه د عدالت دا 9 بجې خلاصېږي. دی په هغه ورځ 8 بجې راوستی و کاتنی بجې راوستی و. نو هغې بیا په جسمانی ریمانډ باندې لیکلی و د 9 ورځو په جسمانی ریمانډ باندې نن یې هغه دغه موده پوره شوه. او په څه باندې کیس هغه زور دی د 13 اګست هغه کیس دی پې چې دلته دوی جلسه کړې وه او هغې ته یې ویناګانې کړې وې. په هغې کې یو ایف آی آر په دوی باندې د ای ټی سی تاڼې کړې و. دا د هغه کیس اوریدنه ده. په هغه کې د جسمانی ریمانډ او نن بیا په هغه کې په جوډیشل ریمانډ باندې شو.
سمه خټک صاحب هغه ورځ هم تاسو سره زمونږ خبرې شوې نو تاسو ویل چې عدالت ویل چې پښتین جسمانی تحویل کې ځکه پولیسو ته ورکوي چې نوموړي د روان کال د اگست پر 13 مال اسلام آباد سره نږدې په تندول سیمه کې جلسې ته د وینا پر مهال د ریاست ضد خبرې کړې وي. نن هغه په عدالتی ریمانډ باندې جیل ته ولېګل. څه معلومات لري چې کم جیل ته ولېګل او نور څه کاروایی شوې ده څنګه؟
دا خو بس بیا فارمیلیټی وي. خو شټ پیټرن دی چې کله جسمانی ریمانډ ختم شي نو دوی بیا وایي چې په 14 ورځې جوډیشل ریمانډ باندې مونږ جیل ته ولېګلو اډیاله زندان ته. نو هغه بیا مطلب کوي اونه وایي هم 14 ورځې پس بیا سه هم حاضروي. دا په هغه وخت کې وکیلانو وینا دا و چې د جسمانی ریمانډ ضرورت هم نه و ځکه چې په دغه کیس کې د نورو ملګرو چې د هغوی ضمانتونه هم شوي دي آزاد ګرځي علي وزیر د هغه نور کسان چې هغه نیول شوي. خو چونکه دوی ساتل غوښتل نو بس اډ جیل ته ولېګلو. او بیا چې د وکیلانو دغه ضمانت تفاس ورکړي دي نه هغه ورته بیا د ګول پورس کیږي.
ها چې د خوش کولو لپاره د ضمانت مې د خوش کولو لپاره د وکیلانو درخواست ورکړي د هغه ورته بیا د ګول پورس باندې کیږي.
او ځکه چې په دې کیس کې خنور ضمانتونه شوې دي کنه لکه داسې نه چې د لومبې ضمانت هم په دې کیس کې د نورو ملګرو ضمانتونه شوې دي چې په ګوکه سان نیول شي او هغه ټول په ضمانتونو باندې خوشی شوې دي او آزاد ګرځي.
سمه
د دې ضمانت چې د دې هم چانسز ډېر دي.
سمه ډېر زیات مننه خو وختونه تاسو ته اوریدونکو
مننه.
دا اوس مونږه خبريال راشد خټک تاسو ته معلومات درکول چې منظور پښتین کم چې د دسمبر په 14 پولیسو په دې تور نیولې وو چې کلا نو مولې تربت ته تلو د بلوچستان په پرلط کې د ګډون لپاره یاغو ته د وینا د لپاره نو هغه پولیسو نیولې وو او پولیسو په دې تور لګولې وو چې د منظور پښتین چې کم کسان دي هغه په پولیسو باندې ډزې کړې وي. دغه راز یو پولیس یې وهلې هم وو. پی ټی ایم دغه تور نه رد کړی وو. خو بیا وروسته چې کله منظور پښتین د دسمبر په 1 باندې د ترګری مخنیوي عدالت ته وړاندې کړل شو نو عدالت هغه پولیسو ته په جسمانی ریمانډ باندې ورکړو او عدالت ویل چې پښتین یې په جسمانی تحویل ځکه ورکوي چې نوموړ روان کال د اګست پر 13 مال اسلام آباد سره نږدې په تنول سیمه کې جلسې ته د وینا پر مهال د ریاست ضد خبرې کړې وي. او بیا چې د منظور پښتین د وکیل سره زمونږه خبرې شوې نو هغه ویل چې هیڅ قانون یا آئین کې دا خبره نشته چې یو څوک د ریاست ضد خبرې وکړي او هغه بیا په جسمانی ریمانډ باندې پولیسو ته وسپارل شي. له مشال رادیو سره وسی او وسره زو یو بلی موضوع تا اوریدونکو په کورم کې یو جرګه د زنو هغه سیمو پر خلکو نقدي جریمه لګولې چې پکې د جنگ لپاره خلکو سنگرونه جوړول. د جرمنی د مری د سولې د تړون لمخې لګول شوې دي. د مری موعده د شیا او سنی ډلو ترمنځ څو کال په خوا شوې او پکې له دوه خواو د آرام پاتې کې دوه غوښتنه شوې وه. اوس یو جرګه د سولې لپاره دا نبی هلی ځلی یو وار بیا وروسته لغې پیل کړی چې د شیا او سنی ډلو ترمنځ اړې ګړې زیات شوې دي. د موضوع تفصیل د طارق قریشی په دې راپور کې.
په کورما کې لویا جرګې په شیا سنی ډلو مبینه د مری معاهده خلاف ورزي په کولو د نقدو روپو جرمنی لګولې دي. د جرګې غړی حاجی نورجف علي اورکزي مشال لډیو ته په 14 دسمبر ویلي، د چهارشنبه پورس په صدا او بالشخیلو کې د دوه فریقینو مشرانو سره بیلابیل نشستونه وکړل او په وو مختلفو سیمو کې پر شیو خلاف ازیو د جرمنی لګولو فیصله ورته ورولې ده. اورکزي زیاته بي د پړچینار په گورنر هاوس کې پر لومبنې دسمبر تر جرګې پس د جنگ تیارې لپاره مورچې جوړولو او پلارو کې پر مسافرو گاړو د کانو گزارونو په صورت کې د سیمې امن خرابولو کوششونه شوي وو چې پر هغه دواړې جرمن کړي.
دا جی مختل من فرق کری کے سرا چوبن لاس لکا چوبن پیز لکا چوبن پندرہ لاک دا جرمانا مورا والا
په 2003 کال کې شیستون ډلو ترمن د مری په سیمه ته سره شوی معاهده کې دي چې د سیمې تک را تک لارې به په هر چا کولو وي او دواړه فریقین به د خپل علاقې امنیت خرابولو له داسې اقدامه ځانونه ساتي. په سیمه کې دا اول ځل دی چې د یاد معاهده لاندې د پیواړ خوار کلی سنگینی سدرا مقبل صدا او کونج الیزو پر سیمو د شوی هر غلط اقدام اخستلو په بدل کې لا 15 تر 15 لک روپو جرمنه لګول شوی. بلخوا په پړچنار کې د شیاګانو یو مشر اغه منیر حسین پر 16 دسمبر مشال لډیو سره د خبرو پر وخت د شوی فیصلې ستاینه کړې او ویلي دا بغیر له تفریقه وشوله چې د سیمې امنیت بیرته بحالی کې به ګټور ثابت شي.
و جرګی سره بھرپور تعاون کوو چونکه جرګا کواټو او رگزای او انګو وغیرہ د ولکونه رغلی دي ناغوی بلا تفریق یو حماد کوي نمویا هغه شکریا د کو په کور جرګی سمور دوا فریق بھرپور تعاون کوو د کوم است دست کوم کرونه کیږي ټاک ټو کرونه کیږي ګوډ باندې پترو کیږي دی مو سختې سره مزمات کوو ور دوا طرفه نه دی په کور زده شه کرونه وشي.
کور میتا د اتوار پورز لوی جرګا تر هغه ور وستل شو چې په مختلفو ځایونو کې د جنگ تیاری لپاره مورچې تر جوړولو په گاړو د کانو گزارونه او په ټولنیزو رسنیو د مذهبي منافرت ویډیوګانې تر خپرېدلو پس هغلته حالات کړکېچن شول. په صدا کې د سنیانو یو مشر ملک عبدالعلي خان مشال لډیو ته د زیارت پر ازویلی د جرګې په فیصله د دوی د تحفظات دي چې هغه دغه تنه دلی چې د شروع شوی یو اقدام پیلچا کړي خو جرمنه ور باندې یو شان لګولې. خان زیاتوی په جولای میاشت کې تر جنگونو پس هم یوالوز نامه شوی چې د هغه په خلاف ورزي جرګې تر اوسه فیصله نه دا ورکړې.
سو کور می کې امر رواله نه بیا په کور ہے چې کوم کو سرور فارق ته هغه تا کو سرور نه وایا په دې باندې نه کیږي چې یو فارقا ګرام کې بلا ګرام کې ګرامي کې به یو فارق دوا فارق نه شي کې دا ویلې سو کوم فارق اول په حل وکی نه بیا ماته سر ایکشن کې دای شي نمودا یا یو څو پکور د دې څو کسر ور دي چې اول فهل کړه دي نو هغه باندې د جرمانه نه اسلې او به هغه ته د حکومت سزا ور کی.
په کورما کې په وم جولای شروع شي به جنگونه تر هغه ودرېدلې ول چې د کمشنر په سربراسته کې لا اورګزو هنګو او کوهاټا ورغلې جرګې د شیا سونیډلو ترمن د امن یو لوزنامه وکړه. په 13 جولای تر سره شي هغه لوزنامه کې دي چې د تګ را تګ لارې به په یو بل کولوبي او کچرتا نخوخه په خرمنسته شینو په شخصي او قومي ستا سوق به بدل نه اخلي بلکې حکومت ته وګوري. په اکتوبر کې شیسونی ډلې یو ځل بیا تر هغه په خپلو کې ون خلیدل چې د لارو تړلو او بدل اخستلو په صورت کې لا فریقینو 12 کروڑ روپۍ جرمنه واخستل شو او نه حکومت پر وخت د ملزمانو خلاف کاروایی وکړه. طارق ورغزه مشال رادیو پېښور.
دا مشال رادیو
اردن کو د سند های کورٹ د نکی بلا مسی د وجنی په قضیه کې د پولیسو د پخوانی افسر راو انوار او د نورو ولسو وبخی او د نورو اتلسو کسانو د بری کولو خلاف درخواست اوریدل لپاره منظور کړی دی. د مسجد کورنی وکیل جبران ناصر وای عدالت د ترګری زد له عدالت نه د مقدمه بشپړ ریکارډ اهم غوښتي دی. عدالت د سند څارنوال یا پروسیکیوټر جنرال نه هم په دې اړه جواب غوښتي دی. د قبله مسجد په 2013 کال کې د پولیسو په ډزو وجل شوی وو او په لومړیو کې پولیسو ویلي وو چې هغه یې په مقابله کې وجلې خو وروسته تحقیقات وښودله چې د پولیسو ادعا ناسمه وه. روان کال د ترګری زد عدالت په خپل پریکړه کې راو انوار او نور کسان بری کړل. د مشال ریډیو خبريال نزلی نور معلومات راکوي.
سن های کورٹ د نقیب الله مسجد د وجنې په قضیه کې د پخوانی پولیسو افسر راوانوار سره د نورو اتلسو کسانو د بری کولو پر ضد درخواست د اوریدنې لپاره منظور کړی دی. د دسمبر په 14مه سن های کورٹ کې د پخوانی پولیسو افسر ایس ایس پی ملیر راوانوار او نورو د بری کېدو په ضد د اپیلونو اوریدنه وشوه. عدالت بیا د راوانوار په ضد خواست د اوریدنې لپاره منظور کړی دی. په سن های کورٹ کې د نقیب الله مسجد د کورنو وکیل جبران ناصر بیا د دسمبر په 14مه مشال لیډیو ته ویلي سن های کورٹ د ترهرګری ضد عدالت نه د مقدمه ریکارډ هم غوښته دي. عدالت د سن پراسیکیوټر جنرل نه هم جواب غوښته دي.
اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو کیس تھا اس کے خلاف نقیب اللہ اور باقی جو تین دیگر افراد تھے ان کے قتل اور اغوا کے حوالے سے
دیوائی پدی کی حس شک نشتا چې د راوانوار په ضد نقیب الله مسجد او درې نورو کسانو د تختونی او د وجنې کومه قضیه ده. پدی کی راوانوار ککړ دي. د ترهرګری ضد عدالت چې درا ونوار او نورو کسانو د بری کولو کوم پریکړه کړی و دا خواست د هغه پریکړې پر ضد دی. نو موږ د نقیب الله مسجد د تختونی او د وجنې په قضیه کې خواست جمع کړی دی.
او هم نه اپیل ضرور فایل کی ہے نقیب اللہ کے قتل اور اغوا کے کیس کے حوالے سے.
جبران ناصر زیاته کړی چې هغه پولیسان چې د نقیب الله مسجد په قضیه کې د خپل گواهی په شاشوي د هغه په ضد اداري یا حکومت هیڅ کاروي نه دکړي بلکې هغه په ګټورو هدو لګولې شوې دي. موږ عدالت ته دا هم خواست کړی دی چې د هغه گواهانو پر ضد دی قانوني ګامونه واخستل شي. بلخوا د نقیب الله مسجد رور شیر عالم مسجد بیا د دسمبر په 14مه مشال لیډیو ته ویلي
جنوري باندې کوم فیصله راغله دا هغه کې سی ټی سی کوډ پس کې 18 ملزمان شکم یې هغه بری کړل. بیا هغه په هغه باندې مونږ په های کورټ کې اپیل وکړلې. بوج د های کورټ د فیصله په تمه باندې یو چې ان شاء الله مونږ ته به انصاف ملاويږي. زما د والد صاحب هم دا خواهش وشم زما په ژوند باندې انصاف مونږ ته ملاو شي. هغه خو ونشولا. اوس مونږ د پاکستان حکومت نه های کورټ نه یو د کراچۍ دا امید ساتو چې ان شاء الله انصاف به زمونږ په حق کې وي. مونږ خو چې کوم وعده دا ټول پښتنو سره چې مونږ باندې خرچه کو نه په شاکه کو ان شاء الله مونږ په وعده باندې وسم قائم یو. دا په های کورټ کې مونږ ته انصاف نشي ملاو نو زمونږ دا بل لیار چې کومه دا په سپریم کورټ کې به هم ان شاء الله مونږ اپیل کوو.
نقیب الله مسجد 2013 کال د جنوري په 14مه لا گرفتاری رستو لدریو نورو کسانو سره یوځی وجلې شوې بو. هغه مهال د کراچۍ د ملیر سیمې د پولیسو په خوانی مشر راوانوار دا وکړی و چې د ډزو په تبادله کې تر هغه وجلې دي. هرستو د سن پولیسو تحقیقاتي ډلې هغه مقابله جالین خطا بللې و او ویلی و چې نقیب الله مسجد نسه تر هغه او نه په کومه مقدمه کې پولیسو ته مطلوبو. په مقدمه کې د پولیسو په خوانی افسر راوانوار او 15 پولیس په ضمانتو او 14 تورن په جیل کې وو. خوسخ کال په 13مه جنوري د ترهګری ضد عدالت د پریکړې رستو ټول خوشی شوې دي. راوانوار یا د هغه وکیل د نقیب الله مسجد د کورنۍ یا وکیلانو په تازه خبرو سندي ویلي. خو راوانوار د جنوري په 13مه د بری کېدو رستو په خبرو کې په ځان لګیدلی تورونه رد کړي او ویلي وو چې عدالت هر څه ښکارا کړل. نیاز علی، مشال لیډیو، کراچۍ.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز. لنډې سپې مو دی 15,015 شپېته، 2,110، 10,380 او 10,500 کلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه 621 کلو هرتز خپرېږي. پاتې یا د شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
اردن کو مشال لڑیو تا وگست د پختون اوس غنی غورزنګ بشران وای چې د غورزنګ د شمالي وزیرستان رابطہ کار ادرمن وزیر او نور ملګری زخیم وزیر او ګلمن وزیر څخه د پاتہ شپږ میاشتې پس په رون دسمبر په دیالسمه بنو جیل ته راوړل شوی دی. د غورزنګ یو مخکخ هنی پښتین مشال لڑیو ته ویل چې دوی د پوس را وو او درکې نه لګیدو چې اوس د دریم ایم پی او لاندې د بنو سنټرل جیل ته راوړل شوی دی. نوموړي ویل چې دری ایم پی او به عدالت کې چیلنجوي او د ملګرو د خوشي کولو لپاره کوششونه کوي. په میرانشاه کې پوځي چارواکو د دغو کسانو د نیول کېدو وروسته مشال لڑیو ته ویلي وو چې هغو د قانون خلاف ورزي کړې وه نو د تفتیش وروسته به خوشي کیږي. تفصیل د مشال لڑیو خبریال عمر وزیر راکوي.
پښتون ژغورنې غورزنګ غړي وایي چې د غورزنګ شمالي وزیرستان رابطه کار عبدالرحمن وزیر او دوه نور غړي زکیم وزیر او ګلامان وزیر د سومیاشتو پس بنو زندان ته په تری ایم پی او کې راوړل شوی دي. د غورزنګ په وینا د مئی پر دیرشمه سیدګي امنیتي پوسټه باندې فوز د شمالي وزیرستان غورزنګ رابطه کار عبدالرحمن وزیر نیولې وو او ورس پس یې د غورزنګ دوه نور غړي جلال خان او زکیم وزیر هم گرفتار کړي ول چې د دوی په وینا د فوز سره د غورزنګ مشرانو په وینا د جولای په سلورمه بیا پیښور هوایی ډګر سره د غورزنګ بل فعال ګلمان وزیر هم امنیتی ځواکونو نیولې وو چې تر اوسه لا درکول. د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مخکښ حنیف پښتین چې سو میاشتې وړاندې له سلور کاله بند وروسته خوشې شوې مشال ریډیو ته وویل چې درې وړه ملګری یې بنو زندان ته راوړل شوي. ورسره یې لیدلی اوس به د ملګرو د خوشي کېدو لپاره د عدالت دروازه ټکوي.
د میژ د ملګری عبدالرحمن وزیر زکیم وزیر او ګلمن پښتین شپږ میاشتې کېدلې چې دوی د پوج په ولکه کې وي. هغه په غیر قانوني توګه باندې نیولې وي. هغه یې نن بنو سنټرل جیل ته روړل چې دوی څه ول انتظامیات ته ورکړي وي. په تری ایم پی یو کښې بنو جیل ته رولژلي دي. میژ خپل قانوني جنګ دی. هغه کې میژ دغه تری ایم پی یو های کورټ کښې چیلنج کوي. دغې پره میژ هغه تیوری روان کړی دی. خود ملګری سره ملاو شولې دي. ملګری ښه په خیر وي. حوصلې یې برابرې وي. که څه هم دوی باندې څه تکلیفات تېر شوي وي خو هغې د دوی حوصلې پسې کړې نه وې.
پښتون ژغورنې غورزنګ د خپلو نیول شوو ملګرو د رهایي لپاره میرعلي او بیا په میرانشاه کې د جون په میاشت کې نږدې یوه میاشت پر لت وکړ چې پکې د غورزنګ مشر منظور پښتین د غورزنګ بل مخکښ علي وزیر او نورو مشرانو ګډون کړی وو. خو وروسته یې د انتظامیې لخوا د مشرانو جرګې سره مذاکراتو پس ختم کړ. په میرانشاه کې فوزي چارواکو د غورزنګ یادو کسانو د نیول کېدو پس په هغه وخت کې مشال ریډیو ته ویلي ول چې نیول شوو کې یو شاکر خان او میزوان چې د ګردې یا پښتورګو ناروغ و په دویمه ورځ خوشې شوې. دویم غړی جلال خان سو میاشتې وړاندې او پاتې درې نورو کسانو د قانون سرغړونه کړې. لپلاټنو پس به خوشی کیږي. د غورزنګ د غغړې د هغې پس نیول شوی وو چې د مئی په شپږ ویشتمه د غورزنګ یو مخکښ علي وزیر په ګډون یو شمېر فعالان د تاخیل خړکمر پیښې په یاد کې غونډې له روان ول. په میرانشاه کې په یوه پوسته باندې له امنیتي سرتیرو سره لفظي شخړه شوې وه. د هغې پیښې یوه ویډیو هم په ټولنیزو شبکو خپره شوې وه چې پکې عبدالرحمن وزیر ښکاري چې له یو سرتیری سره تود بحث کوي. غورزنګ په وینا امنیتي سرتیرو د دوی مخه نیوله او د تاخیلو کې د خړکمر پیښې لمانځلو ته د تلو اجازه نه ورکوله. د شمالي وزیرستان ملکي او امنیتي چارواکو د هغې پیښې په اړه رسنیو ته سرسمي بیان نه و ورکړی خو مشال ریډیو ته لوړپوړو فوزي چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط بیا ویلي ول چې فوز د دوی هیڅ لار نه دی نیولې. خو د غورزنګ فعالانو په پوسته باندې د قانون سرغړونه کړې. د شمالي وزیرستان ځلي انتظامیه چارواکو سره مو چې په دې اړه تماس ونیوو نو د انتظامیه یو افسر چې نه یې غوښتل نامه یې واخیستل شي مشال ریډیو ته وویل چې نه غواړي چې دغه موضوع باندې خبرې وکړي خو هڅه کړي چې د نیول شوو کسانو عبدالرحمن وزیر زکیم وزیر او ګلمن وزیر رهایی زر ممکنه شي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال اونی سے خبرونی
سمون پا ویب پانا mashalradio.com کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے
مشال ریڈیو تک وغیرہ لگ شبہ کے شپگنی میں بجے کی دن کی دی پروسنی میں کیا مو یوش میرا پورن لرو ہو ترت سے مخ کے ردی ساد مہم خبروں سرٹ کی د اسلام آباد ترګری مخنیوي عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په عدالتي ریمانډ اډیاله جیل ته لیږلې. د منظور پښتین وکیل امل خان منظور خیل مشالې ډوته ویل چې منظور نن د ترګری مخنیوي عدالت ته وړاندې کړل شو او عدالت هغه په 14 ورځو عدالتي ریمانډ جیل ته ولیږلو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دسمبر پر 14 په یو اعلامیه کې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو وروستی برید په سخته ټکو غندلې او هغه یې یو ناوړه او بې رحمه برید یاد کړی. د اسوسییټډ پریس خبري اجانس تر راپور له مخې په اعلامیه کې د دې شورا غړو له ټولو هیوادونو غوښتي چې له پاکستان سره همکاري وکړي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي په ډېر رسمي خان کې د دسمبر 12 برید چې ذمواري یې وسله والی ډلې ترکی جهادي پاکستان باندې په کې در ویش امنیتي سرتیري وجل شي وو لسګن نور جوړ وو. په کورم کې د ایشیا او سنی ډلو مشرانو د مری تړون پر خلاف ورزي کوونکو باندې جرمانی لګولې. جرګې دغه فیصله د دسمبر په 12 هغه وروسته کړې چې په صدا او بالش خېلو کې د سیمې له مشرانو سره په دغړه ناستې وشوې. د دسمبر پر 14 د جرګې یو مشر حاجی نورجف اورنګزی مشالې ډو ته ویلي په سیمه کې د مری معاهده پر شو وو خلاف ورزي نغدي جرمانی لګولې دي. او سند های کورټ کې د دسمبر په 14 په کراچۍ کې د ملیر سیمې د پولیسو پخوانی ایس ایس پی راو انوار د بری کولو پر ضد د اپیلونو اوریدنه شوې. په سند های کورټ کې د نقیب الله مسید د کورنۍ وکیل جبران ناصر د دسمبر په 14 مشالې ډو ته وویل سند های کورټ د ترګ ضد عدالت نه د مقدمې بشپړ ریکارډ غوښتي. مشال لري ته وګورئ چې اردوونکو په دیني مای کې هم اساس لپاره یو شمېر موضوعات لرو، خو تر هر څه مخکې راځو د تا چې د پاکستان سپریم کورټ په پوځي عدالتونو کې په ولسی وګړو د مقدمو چلولو اجازه ورکړې ده. د دسمبر پر 14 د سپریم کورټ یو شپږ کسیزه بنچ د یو پخوانی 15 کسیزه جرګګۍ هغه پریکړه وزنډوله چې تر مخه یې په پوځي عدالتونو کې په عامو خلکو مقدمه چلول غیر آئینی او غیر قانوني ګرځول شوی وي. د سپریم کورټ 15 کسیزه بنچ کې یو جج د پریکړې سره اختلاف کړی. سپریم کورټ په خپل اوسنۍ پریکړه کې ویلي چې پوځي عدالتونه دې په عام کسانو مقدمو چلولو ته دوام ورکړي، خو پریکړه به نه کوي تر څو چې سپریم کورټ په دې اړه حتمی فیصله نه وکړي. دا چې قانون پوهان او شنونکي د سپریم کورټ دې پریکړې ته څنګه ګوري، تفصیل اسلام آباد د مشال ډو خبريال راشد خټک راکوي.
د پاکستان سپریم کورټ په 13 دسمبر په پوځي عدالتونو کې په عام کسانو د مقدمو چلولو اجازه ورکړه. د سپریم کورټ په کسیزه بنچ دا اجازه د خلکو درخواست اوریدنې په مهال ورکړه چې حکومت د سپریم کورټ یو پخوانی 15 کسیزه بنچ ته فیصلې خلاف ورکړی وو. د بنچ مشري جسټس سردار مسعود کوله. په بنچ کې شامل جسټس مسرت هرالي د پخوانی بنچ ته فیصلې ځنډولو خلاف رایه ورکړه، خو د بنچ نورو غړو جسټس امین الدین خان، جسټس محمد علی مظهر، جسټس حسن اظهر رضوی او جسټس عرفان صدت په پوځي عدالتونو کې په عام کسانو مقدمه چلولو ته د دوام ورکولو په حق کې رایه ورکړه. په اسلام آباد کې قانون پوه امل خان ایډوکیټ د سپریم کورټ فیصله د ملک د عدالتي نظام د بشري حقوقو فعالانو او سیاسي کارکونکو لپاره خطرناک ګڼي. د پدې اړه مشال لډیو ته ویل
بنیادی طور دا د هیومن رائټس په حواله ډیر زیات او د پولیټیکل کارکونانو په حواله، پولیټیکل ورکرز کوم دي، سیاسي کارکونان دي، دا غو د پاره او هغه انسانان، هغه کارکونان، هغه اوازونه چې هغه د لادرکو خلکو لپاره، هغه د رول اپلا د پاره، هغه د قانون د بالادستی د پاره او د جمهوریت د پاره چې کوم ژغونه دي، دا د غو واهلو د پاره او برته د امریت او د زور زبردستی ته یو لار خلاص ولو د پاره یو ډیر لوی کوشش دی.
هغه کسان چې اوس مهال په پوځي عدالتونو کې مقدمه پرې کېدای شي زیاتره د تحریک انصاف هغه غړي دي چې په نهم ممی د خپل مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د کرپشن په یو کیس کې نیول کېدو نه پس پر تشدد احتجاج کړی وو. په دې احتجاج کې پوځي ودانۍ او تاسیساتو ته زیان رسیدلی وو، حکومت په دې تور یو سل دوه کسان نیولی وو او په دوی په پوځي عدالتونو کې د مقدمو چلولو اعلان کړی وو. په دې اړه پارلیمان یو قرارداد هم منظور کړی وو. د حکومت د فیصلې خلاف تحریک انصاف مشر عمران خان او د پیپل پارټی یو مشر او وکیل اعتزاز حسن په شمول دولس کسانو سپریم کورټ ته درخواستونه ورکړي وو. د جسټس اعجاز الحسن په مشرۍ کې سپریم کورټ یو پنځه کسیزه بنچ په دیارلسم اکتوبر دغه درخواستونه منظور کړي وو او په پوځي عدالتونو کې په عام کسانو مقدمې چلول غیر قانوني ګرځولي وو. کوټه کې قانون پوه همایون کسی ډوکیټ وایي چې د سپریم کورټ پنځه کسیزه بنچ په فیصله کې تکنیکي ستونزې وې، ځکه شپږ کسیزه بنچ د هغې خلاف د حکومت اپیل منظور کړو. د پدې حق له مشال رډو یو پوښتنه داسې ځواب کړه:
دوی پلی دغه خسرې چې د قوانین دوی کله دم کړی دي او دا مسله دا جوړي سبا د ترګر او نور چې دي دا به بیا موږ څرنګه چې پر فوجي تنصیباتو باندې ترګري برید کوي دا به د هغو خلاف هم کاروایی بیا نشي کېدلی. کله دا اوس چې د پډیر اسماعیل خان کې واقعیا سوی او دا دوی ایز ا ریفرنس استعمال کړی د په آرګومنټس کې چې جسټس سردار طارق مسعود دی قبل دی او جسټس دی هغه دا استعمال کړی. نو خبره دا ده چې دا خو به دوی کول او دا کوم چې د اصل خبره د پریشانی خبره ده چې قاضي فایزي صاحب داسې ښکاري لکه کمپرومایز سوی چې وی کنه دا چیف جسټس.
د پېښور پوهنتون د سیاستو پخوانی استاد ډاکټر ګلمرجان هم د سپریم کورټ اوسنی فیصله د سیاسي او بشري حقوقو فعالانو لپاره ښه نه ګڼي.
دا ډیره د خواشینۍ خبره ده چې د پاکستان ستر عدالت دا پریکړه کوي چې مثال د سیاسي کارکنانو احتساب دی یا ټرایل دی مقدمې دی په فوجي عدالتونو کې وچلي. مقصد دا دی چې دا ظاهروي عدالت دا نن اعلان وکړلو چې د پاکستان عدالتي نظام خپلواک نه دی، دا د چا په لاس کې دی، دا د هغو چا په لاس کې دی چې د چا په لاس کې ټوپک دی.
خو په اسلام آباد کې د ډان رسمانی عدالتي رپورټر ملک اسد وایي چې د یوې فیصلې خلاف د اپیل منظورولو په صورت کې د پخوانۍ فیصلې ځنډول عام معمول دی او کومه نوې یا غیر معمولی خبره نه ده. د پدې اړه مشال رډیو ته وویل:
نارملی جب ایڈمٹ اپیل کرتی ہے عدالت تو جو آرڈر ہوتا ہے
عام طور پر چکلا عدالت یو اپیل منظوروی نو پخوانۍ حکم معطل شي. اوس سپریم کورٹ خپل پخوانۍ حکم معطل کړی دی، ورسره یو شرط هم ایښی دی چې پوځي عدالتونه دې مقدمې چلوي خو خلکو ته سزاګانې نه ورکوي او فیصلې دې نه اعلانوي تر څو چې سپریم کورٹ په دې حق له حتمی فیصله نه وي کړی. دا یو مشروط حکم دی او دا معمول
خبر فائنل آرڈر نہیں، تو یہ ایک روٹین کی بات ہے.
اسلام آباد کی ریٹائر فوجی افسر او وکیل کرنل انم الرحمن ایڈوکیٹ تخلکو د جبریل پتاکولو خلاف کی سنا کوي. دی وایي چې په خپل د عمران خان په حکومت کې په نه وشت کسانو په فوجی عدالتونو کې مقدمه چلیدلې او دوی ته سزاګان هم ورکړل شوی وي او دا هر څه د عمران خان په خوښه شوی وو. د په دې اړه مشال ډیو ته وویل:
سب سے اہم بات یہ ہے کہ خان صاحب کے دور میں اغوا کیے گئے.
تر ټولو اهم خبر دا چې د عمران خان په حکومت کې کوم نه وشت کسان لا درک شوی وو، د هغوی خلاف چټه هم اف آی آر نه و درج شوی. په دوی کې درې کسانو ته سای سزا ورکړل شوی وه او نورو ته د اتونه واخله تر څوارلس کاله پورې د قید سزاګانې اورول شوی وې. چې موږ خبر شو نو فوراً مو په حکومت کې د دې سزاګانو خلاف اپیلونه وکړل. د هایکورټ په نوټس ته پنځه سزاګانې ودرول شوې خو هغه ټول کسان اوس هم په جیلونو کې دي او د خپل اپیلونو د فیصلو انتظار
کوي. انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارے حق میں کیا فیصلہ ہوتا ہے.
د یادونه ورده چې په آرمی اکټ کې په عام خلکو په پوځي عدالتونو کې د مقدمو چلولو په اړه ترمیم په کال 1988 کې د پاکستان او هند ترمنځ د جنگ وروسته د جنرال ایوب خان په وخت کې شوی وو او تر هغې پس ځینو کسانو ته دغه عدالتونو لخوا سزاګانې هم ورکړل شوې دي. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو په خبري غړي کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
اردوکو د پاکستان پیپلز ګوند مشر او د بونو چارو پخوانی وزیر بلال بټو زرداری یو ځل بیا د وسلوالو ډله سره د سولې پر پخوانیو مذاکراتو تنقید کړی. نوموړي د دسمبر پر د لسم په پیښور هایکورټ کې وکیلان ته په وینا کې ویل چې د وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو په نتیجه کې پاکستان ته تاوان رسیدلې. بلال زرداری ویل چې په افغانستان کې طالبانو د حکومت مخ کې هلته ډیر وسلوال په زندانونو کې وو. د هغوی د خوشي کېدو د مخنیوي پر ځای د وسلوالو ډلو سره مذاکرات وشول. نوموړ ویل چې د هغه مذاکراتي عمل پلټنې دي وشي او د ذمهوارو احتساب باید وشي. تر دې مخکې د دسمبر پر 11 هم بلاول زرداری په اسلام آباد کې په یو غونډه کې د طریقي طالبان پاکستان سره د مذاکراتو پلټنې وغوښتي. د نوموړي اشاره د طریق انصاف په مشرۍ د ټي ټي پي سره د افغان طالبانو په منځګړیتوب په کابل کې شو خبرو تر طرف ته و. نور تفصیل د غرام غوس په دې راپور کې.
د پاکستان پیپلز ګوند مشر وای د وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو پیسلې سره د ترګری زد جنگ کې د پرمختګ په ځای پاکستان لسکا لشاته تللی دی. د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری دا خبره د دسمبر په 13 نیټه په پیښور های کورټ کې وکیلانو ته په وینا کې کړی ده. بلاول د پاکستان تحریک انصاف د حکومت په دور کې د تحریک طالبان پاکستان سره د ترسره شویو مذاکراتو په پالیسۍ نیوکې وکړې او په دې وروستیو کې د وسلوالو په زیاتو شویو فعالیتونو یې د اندېښنو څرګندونه وکړه.
اور ان جیل سے وہ لوگ باہر نکلے، ہم نے تو ان کو روکنے کی کوشش نہیں کی.
لزنانو نو هغه خلق راووتل او مونږ دا غوی د یسرولو حسونه کړه، بلکې دعوت موکړل چې تاسو هم هغه قبایلی علاقو ته راشي. د کوم اولس چې په شهادتونو ورکولو او ټول هر څه ویجاړولو دوی زغلولي وو، د پرون چې کومه پیښه ده نو دغه رستي مثال دی چې سرقم امن مونږ قائم کړي.
Just the latest example hai ke kis qisam ka waqia, kis qisam ka aman humne qaim kiya hai.
بلاول زیاته کړه چې په افغانستان کې د حکومت د بدلیدلو په وخت هغلته کې ګڼ شمیر وسلوال په زندانونو کې وو، او د زندانونو نه د هغوی د خوشی کېدلو د مخنیولو په ځای د وسلوالو تنظیمونو سره د مذاکراتو د پیسلې په وجه پاکستان لس کاله شاته تللی دی. د دې مذاکراتي عمل پلټنی او د دې د ذمہوارو احتساب پکار دی.
اس ایک ڈیسیژن نے پاکستان کو 10 سال پیچھے دھکیل دیا ہے.
دی یوې پیسلې پاکستان لس کاله شاته دیکه کړی، او په دې پیسلمو افغانستان ته په پاکستان کې ستراتیژیک جوړوالی ورکړی. تر ټولو لومړی غوښتنه مې دا ده چې د دې سخت جرم پلټنی او احتساب پکار دی.
اور سب سے پہلے جو میرا مطالبہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس سنگین جرم کا انویسٹیگیشن کیا جائے، احتساب ہو.
د وسلوالو سره د تیر حکومت او د تیر پوز د مشر په دور کې د ترسره شویو مذاکراتو په اړه د بلاول بوټو زرداری د دې رستیو سرګندونو پر ردی عمل کې د موجوده نگران حکومت او پوز چارواکو سره دی ویلي. خو تر دې وړاندې د پاکستان د پوز مشر جنرال عاصم منیر او نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ ویلي وو چې د وسلوالو سره به اوس هیڅ رقم مذاکرات نه کیږي، او ریاست به په پوره قوت سره د وسلوالو د فعالیتونو مخه نیسی. د وسلوالو سره د تیر حکومت په دور کې د مذاکراتو د پالیسۍ او موجوده وخت کې د مذاکراتو نه کولو د ریاستی پالیسۍ په اړه می د خبريال او شینونکي شمس مومن نه پوښتنه وکړه. نو هغه په جواب کې وویل چې په دې برخه کې د بیلابیلو حکومتونو د غیر مستقیم پالیسۍ په وجه په پاکستان کې په دې وروستیو کې د وسلوالو فعالیتونه زیات شوې دي.
اوس دوباره چکم پالیسی دا زبدوی ما چې دا زیرو ټالرنس پالیسی ته ویل کیږي چې د طرح غړای په حق له باندې هیڅ قسم لا کمپرمایز نه کوو، موږ ترغه پور مذاکرات نه کوو تر څو پوری دوی سرندر شوی نی. اگر چې پالیسی په کاروم د سیدا او پاره کې کنسیستنسي په کار ده، پاره کې چې دنو یو قسم لا استقامت په کار ده، پاره باندې لبه د مرغه د سیاسي ګوندونو سره هیڅ قسم لا مشاورت نشته دي، کسینټ موجود هم دنو پاره کې په دې باندې هیڅ قسم لا بحث نه دی شوی. نو زما په خیال د په مستقبل باندې هم یو سوالي نشان تدې چې روان حکومت به دغه پالیسۍ ته په کوم نظر باندې ګوري، یا دویم دا چې د دې د وجنه ملک ته فائدہ رسی نو خلکو به خوشاله وي، خدای نه خواسته د دې د وجنه ملک ته دغه نقصان ورسی لکه اوس چې د سابقه حکومت د پالیسۍ د وجنه رسی، نو بیا به سکیږي جواب ده به شوکی ذمہ وار به شوکی.
د پاکستان بیلابیلو سیاستوالو په بیا بیا د غوښتنه هم کړی ده چې د ترګری زد په پالیسۍ جوړولو کې پارلیمان په اعتماد کې اغیستل پکار دي. د خبريال او شینونکي شمیم شاهد نمی د بلاول او د نورو سیاستوالو د دا ډول سرګندونو په اړه پوښتنه وکړه. نو هغه په جواب کې وویل چې پالیسیانی هم په دې وجه د ناکامۍ سره مخ کیږي چې د پارلیمان او د سیاسي مشرانو سره په دې مشاورت نه کیږي.
دا بلاول د وزیر خارجه په حیثیت دا خبره پارلیمان کې مو چې تکړه و چې موږ ته پته نشته دا خبره څوک کوي، نو په کاردار کې د دې تحقیقات وشي چې دا خبره چا کولې، د څه لپاره کولې، او د افغانستان نه طالبان څنګه مټه تراغلی، څنګه بنیر تراغلی، څنګه تورغړ تراغلی، څنګه په دې ټوله صوبه کې خوارش شوی دي. بل خبردار چې په هغه وخت کې د چا په سپارش مانی صدر چې کوم دی، نو د سلو پورې ترهګر چې کوم چې هغه سزا شو، دا هغه سزاګانې معاف کړې وي، هغه پرېښوي. د دې ټولو خبرو چې تحقیقات وشي.
د پیپلز ګوند نه مشر بلاول بوټو زرداری ترڅنګ هم تیره ورځ بیا د عوامي نېشنل ګوند مرکزي جنرال سیکرټري میا افتخار حسین هم د ډیرای اسماعیل خان په پیښه په نوخار کې په خپلو سرګندونو کې د ترهګرۍ ضد په نېشنل اکشن پلان باندې په عمل کولو ټینګار کړی. کوم چې د پېښور په آرمی پبلک سکول د برید روستو د هغه وخت حکومت او ریاستی ادارو په شریکه جوړ کړی وو.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
مشال رادیو ته وګورئ تاسو زموږ خبرونه په mashalradio.com هم اوریدئ شئ. اوریدونکو د خبر پښتونخوا تیر حکومت په پلاستیکي ګوتو بندیز لګولې وو، خو د باوجود هلته استعمال نه دی درېدلی. په صبح کې په بازارونو کې دکانداران خلکو ته هم په پلاستیکي ګوتو یا خلطو کې سودا ورکوي. دکانداران وایي مخکې څه موده کې دوی په نورو ګوتو کې خلکو ته سودا ورکوله، خو ورو ورو دوی بیرته د پلاستیکي ګوتو استعمال پیل کړ، خو چا ورته لا څه نه دی ویلي. په کال 2020 کې صوبایي اسمبلی د پلاستیکي ګوتو پر استعمال د پابندۍ قانون منظور کړی وو چې له مخې یې د پلاستیکي ګوتو پر جوړولو، خرڅولو او استعمال بندیز دی. دا چې د پلاستیکي خلطو استعمال چاپیریال او انساني صحت ته تاوان رسوي، بیا حکومت د دې د مخنیوي لپاره څه ګامونه پورته کړي؟ له پېښوره د مشال ریډیو خبريال شبیر جان معلومات راکوي.
حکومتي چارواکي وایي د قانون تر مخه د پلاستیکو په کسوړو یا ګوتو کارولو، خرڅولو، اخیستلو، راغوښتلو، سپلای او د دې په تیارولو باندې په صوبه کې مکمل بندیز دی. خو د حکومت د دې داو باوجود هم د صوبې په بازارونو او دوکانونو کې د دغه ګوتو استعمال لیدل کیږي، کوم چې د ماحولیت او ماهرونو په وینا خطرناک دي. دکانداران وایي چې سمو د وړاندې حکومت سختې هم شروع کړو او د دې پلاستیک کسوړو یا ګوتو کوم چې د چاپیریال او انساني صحت لپاره خطرناک دي، پرځای هغه ګوتې په بازار کې ملاوي کمی چې ځانمنه نه وي، خو اوس هغه بیا کمی شوې دي. پېښور رنگ روډ باندې مصالې خرڅون کې فاروق محمود مشال یډو ته په دې باب لوي.
حکومت دا شاپرې بندې کړې او دې په نور شاپرې رو روخ کې خو هغه شاپرې ډېرې کمزورې وي. یو هو په پورن کې ډېرې زیادې خاطې او بل چې چاله به پکې سودا مودا واچول نو بس زر ډېر ډېر زر بچلې دي، کمزور ډېرې زیادې. بیا واپس موږ دا خپل چالو کړې او حکومت موږ ته بیا لاسنی ویلې د بندولو چې دا بندې
بیا ام ولس وایي چې د حکومت لخوا دا بدنیزونه سو سواره دی واردل، خو عمل په نظر نه راځي. باید حکومت خپل پالیسي او قوانین عملی کړي. د پېښور واجد علي وایي
د حکومت بیمار په پلاستیکي ګوتو باندې کم پابندي لګي، په دې باندې عمل نه کیږي. اوس هم پټول زینو کې عمدغه پلاستیکي ګوتې یوز کیږي. حکومت له پکار دی چې کم دغه باندې پابندي ولګي چې هغه مخنیوي لپاره بیا اقدامات هم واخلي. دا نه صرف پابندي ولګي او بیا تپوس کول واره سوکني حکومت بایو ډیګریډیبل شاپری دی هغه یوز کول پکار دی.
دا چې چاپیریال او بیا انساني صحت ته د دې نه کم کم خطرې وي، نو د پېښور پوهنتون د ماحولیت څانګې پروفیسور ډاکټر سیدا مشال یډو ته وایي
پنالو کې چې ورځې نو غال تک نه لید بندې اسما کې کې نشي خخولې فرات بیا تل کې زمګا انډر گراوند واټر کې دی ریچارج کې بیا غیتا مسلې جوړې دي شي او کا ګورې نو دا لکه کوبو کې زینو التا دا مایکرو پلاستیک په شکل کدا واړه واړه کترې کې نه هم نه چې دا مایکرو پلاستیک وي نه غزم غادي ابي چکم مخلوق ته هغه ته ډیر زیات نقصان رسي. چکم فارست کې د کال د زناور دی وایلډ انیمل هغه د پر دا خطر ده او کدا موږ دا اوس وزوند دي د لوګي د انساني صحت د بل نقصان دی. بلډ پريشر مریض سوګ ود شوګر مریض چا د فالش شوی چا د بنور د ګردو مسلې
نمول جاته وی چې کله دا پلاستیک تکر کروندې زمکو او پټو ته هم لړشي، نو د وبخور نظام ګډ ورک کړي چې کم د فصلونو پیداواري توان هم خراب کړي. حکومت له خوا پورته کړل شوی ګامونه پاړه مجه کله د خیبر پښتونخوا د چاپیریال یا د ماحولیات او سانګې ډیپټی ډایرکټر حبیب جان او پختل ندی مشال لیډو ته ویل چې ټول ضلع افسرانو ته په سختۍ ویل شوی دي او کم کسان چې دا خرڅوي یا تیاروي او یا پکې سوداګانې ورکوي نو د جرمانې سره سره قید سزا هم دی ورکوي.
د پلاستیک چې څومره پروډکشن دی یا ترانسپورټیشن دی یا د هغه سیل پرچیز دی ټول کمپلیټلی بین شوی دی او دا غیر قانوني دی. که فرض کړه سو کوایلیشن کوي او بار بار لکه دا سیس خلاریږي نو د دې بیا سزاګانې دا دي چې یو میاشت پورې سزا هغوی ته ملاوی دی شي قید او 5 لک جرمانه کېدی شي. باقاعده زمونږ چې کوم سنټرل ډایرکټریټ ریٹ ته چکم د فیلډ اکټیویټیز کوي نو هغه باقاعده لګا زی او دا جرمانیم لګی او باقاعده سیلینګ هم ډیر کافی مونږه نو دا سې ډیر واقعیت دي چې هغه په انفورچونټلی په میډیا کې خونه ریفلیکټ کیږي خو بهر حال هغه ای پی ای اقدامات اخلي
دا دمنرا چې په کال 2022 جولای میاشت کې د هغه وخت پاکستان تحریک انصاف حکومت په صوبایي سمله کې بل هم پاس کړو چې تر مخه به پټول صوبه کې د پلاستیک په کڅوړو یا غوتو په تیارولو خرڅولو او په دوکانونو کې په هر ډول استعمال بندیز اعلان شوی وو خو دا پلاستیک کم چې د پوهانو په وینا د چاپیریال انساني صحت فصلونو د دې پیداوار او د ځمکې لاندې د اوبو کچه لپاره هم خطرناک دي لا هم کارول کیږي شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
د فلم هنر ادب او کلچر پاړه نوې خبره
الف جان خټک نو 1913 دغه پیدایش وو
راپورونه او مرکه
زه فلم ستاره سو خان تاسو سره مخاطب یم د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبره کوم فلم ستاره
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبره کوم
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
تا چادر لامګله زروار رخت خدای بندا
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق
مراتھو کی خلاف جانے والا احمد شاہ ابدالی
د هرس پمشال راډیوی مجله کې
اردوونکو د دسمبر په 12مه د پېښور زری پونتون کې د اګرو ایجوکیشن په نوم د دروزنی زری نندارتونو تابع شوې ده په نندارتون کې د زده کوونکو لخوا په ګوتو جوړ انځورونه زری پروژې او زراعتو کې زمیدارانو ته په پېښو مسلو د پوهاوي لپاره سټالونه لګول شوې دي دغه نندارتون ته زموږ خبریال عظمت علي شاه هم ورغلی وو دا راپور یې را لګلی
د اګری ایجوکیشن په نوم ایکسپو د اسلامي جمعیت طلبه زده کوونکو تابع کړی ده ایکسپو کې د زری پوهنتون د زده کوونکو لخوا د خوراکي شیانو د پیداوار د زیاتوالي د ملکی تخمونو د موسمی بدلونونو نه زراعتو ته ورپیخه مسلو بشمول په نور موضوعاتو د پوهاوی لپاره سټالونه لګول شوی د پیښور زری پوهنتون زده کوونکی زیشان خټک مشال ریډیو ته ویل چې د دریو کلونو راسي د خریډو فارمینګ کوي او هم د خریډونه د زیات پیداوار اغستو په اړه زمیدارو ته د پوهاوی ټریننګونه هم ورکوي
ز شپک یو وکسمه ویریټیانی کوم ما او اوس چون کې فارمرز ته مونږ ټریننګ وغیرہ خو ډیر زیات ورکړل خو اغه نه مونږ ته نقصان خلکو د داور شو چې مطلب مارکیټینګ خلکو د مشروم نشو کولای نو اوس اغه د پر مونږ ریسرچ او فردر دا مونږ څنګه خکو نو مونږ چې دی اغه نه ډیفرنٹ بای پروډکټ جوړول شروع کړل اچار او د بسکټ د کم چې د خلکو خرڅیږي موږ به د فارمر اوس اخلو هغه لپاره فارمر ته موږ ټریننګ هم ورکو او نو موږ دغه د مشروم اخلو هغه موږ ډیفرنٹ بای پروډکټس جوړو په دې کې ما ځان سره 15 ډیفرنٹ سټوډنټان ما هر ځای نه یو خپل ایکسپرټس اخستی موږ وی شه ارزان هم دی او ګران هم دی ګران پدی باندې مارکیټینګ هر سړی نشي کړی فرزان پدی باندې تو ورکوټ شانتی ځای کې په کور کې امتزان ده کولای شي دویم چې درم کزې زنانه چې کم دی هغه هم کور کې کولای شي ځانته هغه لپاره موږ مختلف قسمه نوې ریسرچ موږ له اساني طریقه کار مو درې کال پیل چې موږ کله کول موږ ډېر ګران طریقه کار خو اوس موږ پدی کې ډیفرنٹ نور میتھډز راو وته
ایکسپو کې د بیلابلو تخمونو کمپنیانو د پهنتون استادانو د زراعتو د صنعت سره تعلق لرونکو خلکو هم ګډون وکړو د تخمونو د یو کمپنی غړي حنیف خان مشال ریډیو ته ویل چې پاکستان کې د زری زمکو کماخت لوجی د هایبرید تخمونو استعمال سیوا شوې دي باید عام اولس په کورنۍ کې اورګانیک یا کورنۍ خوراکي شیانو استعمال ته وده ورکړي
مونږ یو پاپولیټډ کنټری یو ځکه چې دا د خلکو ته تپ د اورګانیک فود نشي پوره کولای یو هغه ټایم ډیر علی یو بلدا دې چې هغه مونږ سره د غیغه پروډکشن هغه شان نه چې مونږ دیل دا ورسو ټیک شو هایبرید یو خورالو د فارمرز د لپاره د پروفیټیبلټی یو اگر आले کچرې مونږه په اورګانیک طرف ته ځو هایبرید پریدو نو داخلك بدنارې مړ شو دا هایبرید نه اورګانیک ډیر خدي اگر ډیر بینیفیشل
د ایکسپو تنظیم کوونکی سید زهاق مشال ریډیو ته ویل چې په ایکسپو کې د پوهنتون زده کوونکو ترمنځ د زری پروژو یا ریسرچ مقابله اخی چې د ایکسپو په پای کې به غوره زده کوونکو ته مډال ورکوي
ایو ایجوکیشنل ایکسپو دا یو بزنس ایکسپو نه ده دین علاوه موږ په دې کې د سټوډنټس کوم دي خپل پروجیکټس راوړي دي چې کوم هغه نوی پروډکټس تیار کړی دی هغه راوړی د ایگزیبیشن کوي هغه سره نوی کوم سټوډنټس دي نور سټوډنټس هغه راځي هغه موټیویټ کیږي هغه کې موږ دا یو چې کوم سټوډنټس کوم دي هغه چې کوم نوی سزارات کې څه جوړ کړی دی هغه دلته راوړی شي هغه مخ ته خلکو ته خو دی شي او دا غیر لپاره موږ په اخر کې یو ټیلنټ ریبیوټ په درې مورز باندې خو دی نه چې کوم دغه سټوډنټس دي هغه ته موږ دلته بیا ایوارډ ورکو هغه موټیویټ شي او نور کوم سټوډنټس دي هغه د دې سره ایجوکیټ شي
اګرو ایجوکیشن ایکسپو کې د ارزان کتابونو د سټالونو بشمول د زری پوهنتون د زدهکونکو لخوا په ګوتو جوړ شیان او انزورونه هم د کتونکو د اغستو لپاره خوډیو ایکسپو کې زدهکونکو ته د بهر هیواد د پوهنتونونو سره د رابطې او نورو معلوماتو اغستو لپاره سټالونه هم لګول شوی وو عظمت علی شاه مشال ریډیو پیښور
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم پګیږو
د اسرار العالم مومند یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 7:00 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي
ودونکو د خبر پښتونخوا په سواد کې د چاپیریال ساتنې ټولنې لخوا د ماحولیاتي بدلون په اړه د پوهاوی سیمینار ته ویل شوی چې پاکستان د نړۍ په لسو هغو هیوادونو کې شامل دی چې ماحولیاتي بدلون زیات متاثر کړي پرون په سیمینار کې چاپیریال پوهانو د کالج د ښوونکو ته د موجوده حالاتو مطابق په جون کې د بدلون راوستو په اړه معلومات ورکړل سیمینار ته د مشال ډیو خبریال نیاز احمد خان هم ورغلی وو دا راپور یې را لېږلې
د سواد چاپیریال ساتلې ټولنه ای پی ایس لخوا جوړ کړی شوی د ماحولیاتو په اړه سیمینار کې ګڼ شمېر زده کوونکو مدني پالانو او پوهانو په ماحولیاتو بدلون بحث وکړو په دا اړه د یادې ټولنې مشر اکبر زیب ویل چې دوی د 13 لسیزو راهیسې د ماحولیاتو بدلون په اړه په چاپیریال اغیز کار کوي دوی ویل چې د جرمن واچ په یو رپورټ کې ویل شوی چې دا مسله د ټولې نړۍ ده او لوی وجه د کارخانو او موټرو لوګي او ګرمي جوړول دي
د دې ماحولیاتي تغیر سره دا چلو شو چې د بارانونو اغا سلسله بدل شو په یو ځای باندې تیز باران وشي او هغه باران په نالو کې واپس خوالوتا او یاسیندلو ته لړ شي غرونه کې دی ولی کې دی هغه ته کټ کړی شوی دی نو هغه وب لړ شي او هغه زمکه هغه وب ځان تر نه کږي هم دغه وجد کې زمکه چینه وکیږي او زمکه کوهی وکیږي چې دا هغه نه منګه د یو اهم نعمت نه محروم کیږي
سیمینار دا وینا کوونکی د ملکن پوهنتون د ماحولیات استاد مراد علی ورستا مشال لیډو دویل چې د ماحولیاتو بدلون له وجې 1300 کلونو راهیسې پاکستان زیات متاثر دی بي وخت زیات بارانونه او که اوګدا سوکړی وجدا دی وای د ځنګلونو کټکول له وجې سیلابونو د غزيان نور هم زیات کړي
کوم وګورو که غد وزرا لسم سیلابو کد وزرا دوشتم سیلابو دومره په لګ وخت ډیر زیات باران وشو چې دا غې نه بیا سیلابونه رالو ټول ملک کې ډیر نقصان وشو د 2000 لسم کې پاکستان ته کوم وګورو تقریبا $10 بلین نقصان شو نو پاکستان هغه ډیر خطر کې دی د موسمي تبدیلی وجنه
سیمینار کې شریک د جانزیب کالج سوشیالوجي زده کوونکي محمد ادریس په دغه محل د ماحولیاتو پوهانو سره پوښتنه هم وکړه وروسته مشال ډېر دوویل چې عام خلک د ماحولیاتو بدلون په اړه معلومات ډېر کم لري داسې سیمینارونه بیا بیا او په عامو ځایونو کې هم پکار دي
وسته دا کم سیلاب راغلی او یا دا کم زلزلې چې راځي یا لکه تاسو وګورئ وسته د دسمبر میا شوانه لا او هغه یخنی دون نشته لکه مخکې چې بسونه و نو د دې په موږ باندې ډېر زیات اثرات دي او پکار دي چې نو جوانان چې کوم دی هغه پدې کې ډېر اهم کردار ادا کی د حکومت طرف هم د نو جوانانو سره مرسته وشي او هغه له دې د سس ټاسک ورکې دا هغه سره د دومره مدد او کومک وکړي شي چې هغه په ماحول کې ونی ولګي په خلکو کې اویرنس راولي آگاہی پکې راولي او عام خلک د دینه خبر کې
سیمینار تا وینا کوونکو ویل چې په حکومتي کچا د ماحولیاتو بدلون لوج جوړ شوی مشکلاتو حل کول لپاره سنه سهاله ځلی کیږي خدای کې عام خلک په دغه توګه مهم کردار ادا کولای شي چې کاربن یعنی زهرجن لوګي او تودوخه جوړونکو ګیسونه چې پکې موټرې او کارخانه زیات دغه لوګي جوړوي استعمال لګ تر لګ کړی شي ونه او بوټي زیات اورګول شي ساده ژوند اختیار کړی شي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
د مشال ترنا لاندې
پنځوس کال کې ندی حل شوی، نو په میاشت کې او په دوه کې او په څلورو کې خدا نه حل
کیږي. او دا قام په دې پیوږي چې سیاست څه شی دی او سیاسي اختلاف رای څه کوي او سیاست څنګه کوي.
د مشال تر رانا لاندی د سیمی او نړی حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
میڈیا ہم تم آزاد بھی سمر دا فوج مشر دے سمر دا پاکستان پولیس مشر آ پٹرول والا خلا بین سی فور تکڑی کلاشن کو گناڑے تھا چولے تے سگا خل کو منظر نہیں ختم شے دا باور نشن کولے چکم امن زمین گاو اخر واپس
دا بحث دا ہری چارشنبے پورز دا ماجیگر پچلور دنی او دا زیارت پورز دا سحر پر لسنی بجے اور دایسی